درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازما حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څلور کال وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 16 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لومړی برید و. ټرمپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړ او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمنی د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې په پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستې منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د دوی لومړی کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو لیږد درولی و. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ډاکټران وایي په تیرو 2 میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوارځواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې. د دغه روغتون ډاکټرانو پرون دوشنبه د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي په هرو 10 ماشومانو کې 3 یې د سختې خوارځواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، 2 پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې 10 کسه پولیسان د تلاشۍ لپاره یوې سیمې ته لیږدول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه کوي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سرواریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې لګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري، اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریځ غوره کړی دی. راسره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی، دغه راز د ښځو د حقوقو فعاله فروزان داودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس به هم خبرونه کې راسره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعاله هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې دې چې بحث شروع کړو ډاکټر صاحب وزین، اغلی داودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو بیا به د دغه ریپورت پر وړاندې کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړي او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی، که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تروسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبری سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو او بیرته راګرځو خبرونه ده.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خنزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سلسله وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تروسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تروسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اوومي ناحیې اړوند د مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسې وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړې دي، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قبل راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولی تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو رپورت مو واورید. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په نجونو باندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی د نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام. تاسو ته محترم اوریدونکو ته جنرالدین سره بله زما غږ لرئ؟
بله بله ستاسو غږ لرو. مهرباني.
زما غږ لرئ؟
بله بله ستاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
سلامونه تاسو ته جنرالدین سره محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارسو پیسې کې باید ویم چې خپله په افغانستان کې ژوند کوم او عملاً دا مدارس اکثرا د نږدې نه ګورم. خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دینی مضامین درس ورکول کېږي، هیڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی. او پخوا د دې کې کومه نجونې چې مدارس ته ځي نو دوی په پوره ډول باندې هماغه جمعي جاب چې البته د امارت اسلامي پخوانه ورته تعین شوی دی مراسمي، نو بنا په دې برخه کې مونږ هېڅ داسې یو دلیل نه وینو چې د هغې په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې ویله دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسم مونږ پوښتنه کړې نو دوی څه مونږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو کېداد مدارس فیلان خان درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه پړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې مونږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو نو دې معنی چې مونږ یوه کورنۍ یوه ټولنه ګرځو، ځکه یوه کورنۍ نو د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه اساس باندې نه یوازې چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او تعلیمنه مسایده شي. مننه
ډېره مننه میرمن داوځي. ډاکټر صاحب وزین لتا سنا یو نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي. وزین صاحب لشپګم ټولګی نه پاس د نجونو لیسې بندې شوې، وروسته پسې پوهنتونونه وتړل سول، وروسته یو تعداد د نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل سول، اوس دینی مدرسې دي، دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوئ چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمایندګي کوي؟ آیا مطلق د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي یا له کوره د وتلو مخالف دي؟ پرې حق لکه وضاحت ورکړي. مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس از یو ځل بیا د تاسو کوم چې متاسفانه د طالبان او شتابک تقریبا دا اوس اورس اورس جوړه کیږي واځي کیږي چې دوی اصلا د خزو د نجونو د تعلیم سره مخالف دي، چې ګومان کوي چې دا د خزو تعلیم د خزو د نجونو تعلیم دا د هغه شریعت او هغه برداشت چې دوی کلیوالی برداشت دین لري د شریعت نه لري دغه مخالف دي. ام دې لپاره اوس دا هیڅ پدې کې هیڅ شک وکړ نه اصلا دا نو د شک او تردید او تر خبره ده چې مخکې خدوی بهانه کولې او مختلف ذریعے بهانه لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله، اما اوس د څلورو کالو نو وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغه کې چې د طالبانو مشر رئیس حبیبت الله اخندزاده د هغه سره په دې کسان چې دي هغه د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، د هغوی فکر همدغه ایډیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر دوی واضح ده، دوی مخکې دا وویل چې دیني مدارس فعالې دي او دا خبر زما سره خپل څنګه چې ساس راپورټ ورکړ کې دا خبره ذکر شو. زما خپل هم معلومات دا ده د مختلف ولایتونو نه، پرون ما د مزار شریف نه، د بلخ نه، د مدرسې مدیر سره مې خبره کوله، هغه ماته شکایت وکړه چې اته دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مضامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی. او همدې چې د طالبانو د معرف وزارت او د بیان چې دا خبره کړې چې موږ ته رسمي مکتوب نه دراغلی دوی دا د نفي په معنا نه ده، یعنی چې دا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په شفاهي طور خندهار نه امر راځي او په همدغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقوي پرته له دې چې دې مکتوب راشي. هغه کله کله دوی رسمانه وایي چې دا خبره په واټس اپ ګروپونو کې دا خبره کوي او ته مکتوب دوی خلکو ته سند نه راکوي، ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي. هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبری متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجلۍ درس وایي تعلیم وکړي، او دا یو فاجعه ده او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي. اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده، دا خوشبیني څنګه چې اول کې دا خبرو کېدای شي نن خشي سبا ته به شي دوی به دې پر کار کوي زمینه سازي به کوي، داسې خبرې دي کنه. اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي. متاسفانه
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او چې لیکي نه معنا یې څه ده؟ اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي، دوی شفاهي ولې وایي؟ دوی اندېښنه لري، دوی خلکو نه اندېښنه لري له ریاکشن تاسو
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت په توګه دولت په توګه دوی چلن نه کوي، دوی د یو ډلې په توګه د یو تنظیم په توګه د یو جریان په توګه دوی داسې چلن کوي. یعنی مخکې هم دا هغه شوي دي چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي امرونه ورکوي، هغه کوي متحد المال صدرایي په شفاهي شکل، او دا وایي چې دا تاسې مه لیکئ بلې به لیکنه کې نه راځي، ځکه چې کېدای شي یو خدا ده چې دوی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي، دا به نشر شي خپاره شي، هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي، نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي، ځکه چې دوی خپېږي چې دا ښه کار نه ده. خلک په دې باندې ملت نور هغه کېږي، نور رسنۍ نړیوال، نو سره دې چې دوی شندان دغه شان ته اهمیت هم نه ورکوي، خو بیا هم د میډیا نه رسنیو نه خلکو نه دي، یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک د خلک رسنیز کېږي هغه کېږي. دوی کوشش کوي حتی المقبول شي دغه نشي. متاسفه بوله خبره دا ده چې د همدې خبره دپاره د معلوماتو د رسېدلو دپاره چې کوم دا د ژورنالستانو او دغه د یو حق ده، متاسفانه دغه دوی معلومات نه ورکوي کله کله، یعنی دوی ځینې مسایل همداسې په پټو سترګو باندې هغه کوي، یعنی رسنۍ معلومات ته د لاسرسی نه لري. یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده، نتیجه هم دغه ده، نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي، نور راپورونه افغانستان نه دغه خبرې کې هغه پخوا هغه نه شو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید هغه بند شي. او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي، نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، هغوی محافظه کاری کوي. متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ دپاره، مقام دپاره یا نورو مرزاتو دپاره اغوی دی، یعنی دوی هم ساکت پاتې کیږي او په دې کې سکوت کوي، عکس العمل نه ښیي متاسفانه. نو دا د وطن او هیواد او ملت تر ناورین سره مخکره دي متاسفانه، او دې پای نتیجې ډېر خطرناک دي. او دا وروسته پنځه کال وروسته نور کال وروسته په دا وطن داسې حالت ته ورسیږي چې په هغه کې دا به د طالب وغواړي به دا نجیب نه وي متاسفانه.
کله کله داسې فکر پیدا کیږي که چیرې طالبان یو وخت راواوړل دې فیصلې او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیسي او پوهنتونونه، بیا به څه وایي چې دا په څو کالو کې څلورو کالو کې درې نیمو کالو کې ولې تړلي وو؟ دلیل به ورته څه پیدا کوي؟
مخکې خبره وکړه د طالبانو دغه فیصله ده د نجونو نه، د انسانانو نه، د مسلمانانو نه، د تعلیم او د تحصیل حق اخیستل هغه د یو عبادت نه منع کول دي په شرعي لحاظ، چې دا ستره جریمه او ګناه ده. بله خبره دا ده چې دا د یو حق سلبول دي او دا دوام نه کوي. یعنی که سوان که طالبان پاتې کیږي که بل هغه کیږي، دا بالکل دا نه پاتې کیږي. یقینا نجونې به انشاءالله افغانستان کې مکتبونو ته ځي، د مکتبونو بیا پرانستل کېږي، زموږ لونې انشاءالله بیا مکتبونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته به ځي. او دا تور داغ دا هغه کسانو په تندې باندې پاتې کېږي چې هغوی ملت د ناورین سره مخ کړي دي. او که سبا ته لیکن یوه د خواشینۍ خبره دغه دا ده چې کسبات طالبان خپل دا فیصله بدل فیصله بدل کی او دا وای چې موږ مکتبونه بیرته پرانیږي خو هغه نسلونه چې دوی په سیواده پاتې شوی دی هغه د مکتب تعلیم نه هم شوی دی د هغه عمر ضایع شو هغه د قلن جبران نه جبرانیږي نه کله سړک خراب شي خطرک جبرانیږي جوړیږي چپخانه وران شي ویجاړ شي بیا جوړیږي اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا دا نه جبرانیږي هغه عمر لاړ ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دته نه ګرځېږي نو دا داسې ستره چې فات افغانستان سره انسانیت سره او اسلام سره چې دا بالکل نه جبرانیدونکي چې جرم ده او تاریخ به دا ولیکي او خلک چې دا کار کوي کېدی شي هغه دپاره نه یوازې ولیکي چې ملت به هغوی سره حساب کوي او د هغوی نه دا حساب اخلي یعنی دا بغیر د سینه چې آخرت کې خدای شته و شته کنه چې هلته ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هلته خو شته لیکن په دې دنیا کې هم دا 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 کې دا 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 حساب کېږي د خلکو سره
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم میرمن داوزی ته براسو میرمن داوزی تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري ک د نصاب په اړه کې لګ معلومات راکې چې دغه د جنو په دینی مدرسو کې کوم کوم مزامین تدریسيږي او استادان څوک وي او جنې ل شپږم ټولګین پاس جنې هم ورزې کنه میرمن داوزی بلې
په مومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته په دویم چې هغه د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کېږي او صحي مطلقې جدا دي ځکه د مدارسو که دیني مدارس دولتي وي یا غیر دولتي وو پخوا هم دوی تعمیر ساحه اداره او معلمین ټول اوناس ته پخېولي او فعلا هم په همدغه شکل دي مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس ته خوانه دي اوناسو دپاره او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي
یعنی هغه د وزارت معرف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هغه تدریسيږي څنګه ته عصري علوم لکه هندسه فزیک کیمیا دا هم تدریسيږي کنه
بله
مننه تخنیکی همکار میرا توایی چه دیگه جی؟
باز مدارس بله او د مکتب بله بعد مدارس ته نصاب او سره د تعلیمات مونږ یو تعلیمات مسلکی یا تعلیمات عمومي لرو یا تعلیمات اسلامي لرو چې مشخصي نو پدې کې چې مدارس کې د تعلیمات اسلامي هغه نصاب تدریسيږي د تعلیمات عمومي نصاب هم او سره تدریسيږي په سیسټم دې چې بعض مزامین څخه حذف شوی دي
مننه مننه میرمن داوزی میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم لمون سره وصل سو تخنیکی همکار میوایی خانم عباسی بسیار جا تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن تشکر سلامت باشین ممنون از دعوتتان در خدمت شما هستم
خانم عباسی به حیث یک مادر به حیث یک فعال حقوق زن وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از صنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم و نه تنها من تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر را شنیدن این یک ظلم در حق زن است در حق دختران ما در حق آینده دختران و زنان ما هست به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه پیامدهایی که به دنبال دارد در 20 سال آینده 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه
خودتان مادر هستین دختر دارین مدرسه میرن مکتب میرن
من مادر نیستم ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه را درک بکنی به عنوان یک زن من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که همجنس من هم بتواند درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شود. بنابراین تو لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک کنی، کافیست که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجا با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترها و زنها را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تاسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانند و فکر میکنن که در قدرت هستند و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی اونا نمیتوانن باور بکنن، میگن مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین، خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پختن که ارتوایی چه خپلا هبات الله آخونزاده چه فکر لری دین جونو دزدکلو پا حکلا بیا ورتوایی چه زین خلق دست فکر که وی ترسو چه دای پواکیوی جونی بزدکلو چوک پر نگدی. بیا پختنه تر کی چې آیا مولوی صاحب اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې دین چونو او خزو مکتبونه او پوهنتونونه پرانستل سي؟ په جواب کې مجاهد صاحب وایي امیرالمؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکام او تدیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وای امیر المؤمنین زیاد د خویندو عفت ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چوي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واوریدلې، د تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوی صاحبان خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګورې دا خبره دا اوته اوله د اوسې په ترڅ ګناه د فارسي کې وایي کنه، یو ګناه دا غوښته چې دوی ته الله تعالی باندې باندې جنې د مکتب ته پیلون انسانان دا ونه د تعلیم حق سره به انساني علاق شرعي حق او شهروندي حق او بل خانه ته دوی عبادت ته تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی، عبادت نه منه کی. او د دې مې ګناه دا چې دوی دا دومره خطرناک ګناه دا چې دوی د شریعت اسلام په ځای طالبان او دینه دا نتیجه دا چې خلک اسلام نه شریعت نه کرک او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام دی چې دا دین د خزو ضد د تعلیم ضد تمدن ضد ده. او متاسفانه دا ډېر ضعیفه بله خبره دا ده، ګناه دا ده چې دوی متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین ده ټول افغانستان خلکو ته چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې مانا چې څو مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، د ښځې هغوی بې عفتي کوي. یعنی ولیعز بالله کله مکتب دا ده چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې عفتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده. دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده، دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي، مدرسو ته لیږي، مخکې لیږي، اوسې لیږي. او دوی داسې معنا دا ده چې مکتب د بې عفتي ځای ده، د فحشا ځای ده، او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره غیر مستقیم. دا یو کنزل توهین ده، تشنام ده، کنزلی دی افغانستان ملت او خلق او تو یعنی په کله پدا ده چې دا خلق په بل تعبیر دا پدا ده چې دا ټول افغانستان خلق چې دوی خپل لونی مکتبونو ته لیږي خويند لیږي هغه بی غیرت دی هغه ته چې یعنی بی فت بی فتی ته کوي مولای صاحب په تله دي ټول نه غیرت مند او ټول افغانان هغه دی افغانان د خزو انجنو هغه ته پرکې دی دی هغه دی فت ساتلو دی په مکتب مدرسې نه باندې کوي زه زما خواهش ده مجاهد صاحب نو د اسلامي امارات نور ویندانو نشي دوی که اشتباه کوي غلط کار کوي یو هغه چې یت نه مونږ ته دی لکه چې موږ دې کوم ګنو دنیا کې مخه نفرت او کرکه سره خبره دوه خبره